شپږ بجې شوې. احمد شپریم د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په زابل ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند دوی پښې ثبت شوې دي. د زابل د روغتیا ریاست د مسؤلانو په وینا پرون رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو د مثبتې پیښې د مرکز کلاچار اړوند هواشناسي او رسالو کلیو کې تثبیت شوې دي. که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت له رسمن د دې پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په روان کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند شپږ پیښې ثبت شوې دي. په ټول افغانستان کې د څو ورځې د پولیو واکسیناسیون روان دی چې تمه ده شاوخوا 9 میلیون ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د پولیو د نویو پیښو په اړه وروسته له هغه اندېښنې زیات شوې چې پاکستان له کوم افغان کډوال له خپلې خاورې وویستل. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هغه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې پکې لیدل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په پولو کې له پاکستان را ایستل شویو کابو 1,80,000 کډوالو ته بیلابیل روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. پرون سېشنبه د دغه نړیوال سازمان افغان څانګې په خپل ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې له دې صحي خدماتو برخمن ډېری ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې راستنېدونکو لومړني روغتیایي خدمات، روغتیایي مشورې، رواني روغتیا او رواني ملاتړ او همدارنګه د ماشومانو او میندو اړوند ځانګړي خدمتونه ترلاسه کړي دي. د راپورونو له مخې د دسمبر ته درېمې اونۍ پورې له پاکستانه څه باندې 4,700 افغانان ایستل شوي. د سربیا پولیسو یو افغان تبه د انسانانو د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولی دی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت دا خبره پرون رسنیو ته وکړه. له دغه افغان تبه سره یو سنایپر، ټوپک، دوه کلشین کوفه او څه باندې 5,500 مرمۍ هم د سپوتیکا سیمې په یوه ځنګله کې موندل شوي دي. د سربیا پولیسو د شنبه پورس هم دوه افغانان د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولي وو. د سربیا پولیسو مخکې خبرداری ورکړی وو چې له کروشیا سره په پوله باندې اکثر قاچاقبرې ډلې د افغانانو لخوا اداره کیږي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له 8 راهیسې پر غزې د اسرایلو په بریدونو کې نږدې 1,000 کسان وژل شوي دي. د حماس تر واک لاندې دغه وزارت سېشنبه په یو بیان کې ویلي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان دي. د دې وزارت د بیان په اساس نږدې 55,000 کسان د اسرایلو په بریدونو کې تر دې دمه ټپیان شوي دي. اسرائیل وروسته له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 8 حماس ډلې پر اسرائیل پراخ بریدونه وکړل او په نتیجه کې نږدې 4,000 کسان ووژل او 240 تنه یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته به ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان کورونه غواړي. طالبان وایي
سبالا 3,000 کورونو باندې دلته زندجان ولسوالۍ کې کار عملاً شروع دی. د څو کورونو کار 90% مخته تللی دی.
په کندهار کې د فارمونو څښتنان له چارواکو د خپل صنعت د ودې لپاره مځکه غواړي او یو بل غوښتنه لري.
در پاکستان څخه چې کوم خرابې یا غیر راځي یا مرزمنه کیږي په لګړیانه را اړي یا په کچاکی ډول باندې راځي نو زه مخنیوي وکړم.
وروسته تر دې چې له پاکستانه د هغو 130 افغانانو د ایستلو خبرونه خپاره شول چې د امریکا تک ته انتظار و، امریکا ته د تک په تمه په پاکستان کې یو شمېر ناسو کسانو ته اندېښنې پیدا شوې.
پروسس لړۍ به چټک شي او که چیرې دغه پروسه چټک نه شي وقن چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان وای چارواکي باید شرط تر شرط کورونه ور وسپاري. په هرات کې تیر اکتوبر زلزلو زرګونه کسانو ته مرجوب لواړوله او یوازې په زندجان ولسوالۍ کې 3,000 کورونه وران شول. تر دې وروسته د دې زلزله ځپلو لپاره د یو شمېر کورونو د جوړېدو چارې پیل شوې. صفی الله سنګزی او نور جزئیات.
د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنې کورنۍ لا هم د خیمو لاندې ژوند کوي او کورونه نه دي ورسپارل شوي. د زندجان یو اوسیدونکي جلیل احمد رویټرز ته ویلي د ژمي سړې هوا سره په خیمو کې ژوند ستونزمن دی.
یوه اونې وړاندې سخت باران وشو، زموږ خیمه او د کور ټول وسایل تر اوبو لاندې شول. د زندجان د سیاب کلی یوه بله اوسیدونکې بی بی ګله وایي چارواکي باید د کلیوالو پر ځای په خپله د کورونو جوړولو چارې مخته یوسي، څو دوی د ساړه ژمي پر مهال ژر د کورونو څښتنان شي. راپورونو له مخې شاوخوا 1500 کلیوال کارګر د پیسو په بدل کې د کورونو په جوړولو لګیا دي. د اکثرو دغو کورونو د جوړولو لګښتونه ملي تجارانو او د چندو په راټولو شوو پیسو مخته ځي. په زندجان کې لږ تر لږه 3000 کورونه په زلزلو کې وران شوي، خو هلته په کار بوخت انجینران وایي دغې غرنۍ سیمه کې هوا سړه شوې او له دې وروسته دوی ته ستونزمنه ده چې ودانیزې چارې مخته یوسي. په هرات کې د طالبانو د والي ویاند نثار احمد الیاس بیا رویټرز سره خبرو کې ډاډ ښوولی چې د کورونو د جوړولو چارې روانې دي.
سبالا 3000 کورونو باندې دلته زندجان ولسوالۍ کې کار عملاً شروع دی. څه کورونه په ابتدایي حالت کې دي؟ د څه کورونو کار تقریبا نیمه سوی دی او د څه کورونو کار 90% مخته تللی دی؟
هرات تیر اکتوبر زورورو زلزلو ولړزاوه. تر ټولو قوي هغې د اکتوبر په 1، 11 او 15 وشوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په هرات کې زلزلو لږ تر لږه 1500 کسان مړه او څه باندې 2000 نور ژوبل کړي. اکثر مړه او ټپیان ښځې او ماشومان دي. د راپورونو په اساس زلزلو ټول ټال 3000 کسان اغېزمن کړل او د خلکو سره د مرستو لپاره ملګرو ملتونو په لومړیو کې د شاوخوا 100 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو 24 ساعته.
آزادي رادیو په منځني سپد 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د کرنې او مالداری ریاست د هګیو د تولید فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په خبره دا مهال په دې ولایت کې د هګیو د تولید 6 لوی فارمونه شته چې هر ورځ 200,000 هګۍ تولیدوي. بلخوا د هګیو د فارمونو څښتنان د طالبانو له حکومت غواړي چې د فارمونو لپاره د مناسبې ځمکې ورکړل شي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دې وکړي تر څو له بهرنیو هیوادونو د راوارد شویو تولیداتو سره سیالي وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د هګیو د تولید یو لوی فارم دی چې د شاوخوا 130 میلیونه افغانۍ په پانګونه جوړ شوی دی. په دې فارم کې په افسر ډول هر ورځ 130,000 هګۍ تولیدیږي او د کندهار تر څنګ د نورو ولایتونو بازارونو ته لیږل کیږي. د فارم مسؤول بلال احمد وایي که د طالبانو حکومت ځمکه ورکړي او نور امکانات ورته برابر کړي نو دوی به په دې برخه کې نور پانګونه هم وکړي.
دا 1,000,000 دانې چرګان 90% تولید لري. ټوټل هغې 1,000,000 - 1,025,000 پورې د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالانو ته موږ ورستو. امارت څخه هیله لرو چې زموږ سره همکاري وکړي، موږ ته مځکه راکړي او یخې په قرارداد راکړي. موږ آینده کې اراده لرو چې د 6,500,000 باندې نور هم پانګونه وکړو. 6,500,000 دانې چرګان موږ نور فارمونه جوړ کړو. ورسره پر څنګ موږ د امارت څخه هیله لرو دا د پاکستان څخه چې کومې خرابې یا غیر راځي یا مرزمنې هغېږي
په دغو فارمونو کې د کورنیو تولیداتو او کورنیو بازارونو ته د عرضې تر څنګ سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. د ضیاءالحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکوونکي له نورو پانګوالو غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
نوم مې ضیاءالحق، موږ 130 نفر اخته دلته چې سار مالې راشو دانه ورته ورته موږ بیا هګۍ راټولې کړو. وروسته هګۍ راټولې کړو بیا کاټن کړو. کاټن چې کړو بیا راوباسو دلته ګودام ته راوباسو. ګودام نه پس بیا موټر راځي، موټر ته بارو بیا په کندهار په ښار کې خرڅېږي، نورو ولایتو ته ځي.
محمد نبی پنګوالو موږ دا غواړو چې موږ لپاره کارونه ډېر کړي، یادایش کارونه وکړي، کارګر کار اخته شي، بېروزګاري ډېرې دي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي بازار ته د بې کیفیت هګیو د عرضې د مخنیوي هڅې کړي. د کندهار د کرن ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای په دې ولایت کې 6 د هګیو د تولید لوی فارمونه شته چې هر ورځ 200,000 هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یو غټ فارمونه موږ لرو، په هغه کې د 2,00,000 2,10,000 په اندازه باندې چرګان دي. په روزانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه روزانه د هغوی تولید لري، خو ضرورت یې نه دی پوره کړی. تقریبا 80% موږ بسیاي اوس 10% نور هم ضرورت لرو. د زون په سطح باندې د هغوی نورو ولایتو ته هم ځي. خو اول دې غوښتنه داره چې د هغوی چې بازار ته ارزه کوي باید یو ټاپه لري، تاریخ د ختم او د شروع ولري، او موږ ته به وکولای سو چې موږ د هغوی مخ وینځو کمی خارج سرازی قرنطینو تمام ویل دی وخت وخت ډاکټر صاحبان زی وټن صاحبان زی ګوی هغهی مشپېږي هغه 15 وخت لري بل وخت نه لري.
د هغوی فارم لرونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسبه ځمکې ورکړي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنیو هیوادونو د راوارد سو تولیداتو سره سیالي وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د هغیو د تولید د فارمونو چشتنان له طالبانو غواړي چې د فارمونو لپاره د مناسب ځمکې ورکړل شي. بل لورته په کندوز ولایت کې د وچې میوې صادرات سش کال ش سوي دي او سوداګر د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د وچې میوې د پیر او پلور لپاره د دوی ته یو ځانګړی مارکیټ ودان شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز سیمه سوداګر وایي د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوی دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمېر سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له 10 کالو راهیسې په کندز کې د وچې میوې د پیر او پلور کاروبار کوي هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
نکشته از میوه خشک بدر از خسته از خسته بادام از
موگ دل تا دول دول وچی میوه لرو لکه ممیز ده زردالو کخته بادام ده بادام و مغز پسته توت چارمغز سنزل وچ خطکی او تاسه نور وچی میوه لتیزه کابل تزی او پی حل تا لپروسیس روست بحرانه و حوادونو لکه هند دوبای پاکستان چین او نور ملکونو تصادریگی. دولت باید موگ تا په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړی.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال هیواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولا صادرات شته د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبۍ ته، دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چې راشي ډېر نامخده تجاران راځي، کاروبار ډېر ښه دی او بادام ډېر په ښه بیه باندې خرڅېږي. دا خصوصا د کندوز ډېر ښه بادام دي. دا ځي د اوس هم د کندوز بادام د دې خواته ځي پاکستان ته ځي.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې له بانډوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کښته، پسته، سنځلې، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته یې له هېواده بهر صادروي.
خارجي فروشات مکم دي په داخل کې خرڅو. په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلیخومري ودې ځای کې موږ غواړو سیمه خپل مالونه مو خارج ته صادر سین به ډېر ښه سي. یو ځن ډېر داسې خلک دي چې صادرات و خارج ته نه کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي. د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني ازادۍ راډیو ته وویل:
انواع میوه خشک صادرات داریم به کشور چین مثلا بادام.
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوې له هیواد بهر صادروو او زموږ د وچې میوې د صادراتو په کچې کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅه کوو چې د اسلامي امارت په همکارۍ سره د سوداګرو شته ستونزې هوارې او اسانتیاوې ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلي عثماني په ډاګه نه کړه چې سږ کال کندز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څو ټنه ته رسیږي. په افغانستان کې هر کال هر ډول وچې میوې تولیدیږي او په ځانګړې توګه بادام، پسته، جلغوزي، انځر او د زردالو کښتې پر کورني بازارونو سربیره د نړۍ په کچه هم له خاص شهرت څخه برخمنې دي. بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو له امله نه یوازې د افغانستان حکومت بلکه بازګران او بندوالان هم ښه وای تر لاسه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانانو د ایستلو یا افغان ایوک بنسټ مشر شان وینډریور تایید کړی چې پاکستان امریکا ته د تک په تمه د ناسو افغانانو لړډل یو سلو دیرش کسان ایستلی دي. د هغه کسانو چې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا په امریکا کې د بیا میشتېدو کارونه یې بشپړ شوي وو، دوی ته د امریکا حکومت د خوندیتوب لیکونه هم ورستولي وو. صفی الله سنکزی او نور جزئیات.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستانی چارواکو ګڼ شمېر هغه افغانان هم ایستلي چې د امریکا د کډوالۍ ویزو په تمه وو. رویټرز سره په خبرو کې د احمد الله په نوم یو افغان چې اوس امریکا کې دی ویلي، مېره او دوه خویندې چې په پېښور کې استوګنی وي او د امریکا د پی ون ویزې په تمه وي، پاکستاني پولیسو بیرته افغانستان ته په زور استولي. دا هغه ویزې دي چې امریکایي له خطر سره مخ افغانانو ته ورکوي. احمد الله ویلي پولیسو هغه لیکونه هم له پامه غورځولي وو چې د امریکا حکومت د دوی کورنۍ ته د خوندیتوب خاطر استولیو. ازادي راډیو سره په خبرو کې هم یو شمېر افغانانو چې د امریکا د خوندیتوب لیکونه ورسره دي اندېښنه ښوولي چې پولیس دا لیکونه جدي نه نیسي. په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د پی ټو کیس لري، ازادي راډیو سره د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبرو کې وویل:
اوسه هم موږ سره دغه لیټر شته، اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کېږو، پولیس موږ نیسي، تانې ته مو بیايي، نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو، خو خبره ده اما دوی زموږ ټلیفونونه قیدی، بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو. نو په هغه صورت کې امکان او خطر د دېشته چې موږ ډیفورت کوي.
په پېښور کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي، خصوصا امریکا متحده ایالات، پی ټو او پی ون، هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي، انتظار دي دغه د پروسس لړۍ باید چټک شي، او که چیرې دغه پروسه چټک نه شي، وخت چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د افغانانو د ایستلو د بنسټ یا افغان ایواک مشر شان وانډیور رویټرز ته ویلي، پاکستانی پولیس اکثرا د امریکا لخوا افغان کډوالو ته سپارل شوي لیکونه له پامه غورځوي. هغه ویلي پولیسو همداسې 230 نور افغانان هم نیولي او لډلې یوازې اتیا تنه تر اوسه بیرته خوشي کړي. دا معلومات په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د افغانانو د ایستلو په تړاو بوختو بنسټونو له شان دی ورسره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي بیا د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي، متحد ایالات د دې ډول قضیو د تعقیب لپاره کوم رسمي پروسیجر نه لري، او امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو له ډلې هم خورا کم پاکستان ډیپورټ کړي. هغه ډاډ ورکړی دوی ته رسیدلي راپورونه وایي چې د پاکستان پولیس د امریکا د خوندیتوب لیکونو ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو د اخراج په باب څه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د نومبر په لومړۍ او تر هغه وروسته شاوخوا 15,000 افغانانو ته چې امریکا ته د تلو په نیت پاکستان کې دیره دي، د خوندیتوب لیکونه استولي. پاکستان داسې وخت امریکا ته د تلو په نیت د میشتو افغانانو له ډلې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورټ کړي چې د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست په شمول لږ تر لږه دریو لوړپوړو چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي. د دوی د سفر په اجنډاو کې له دغو افغانانو سره د ښه چلند او هغوی ته د اوسېدو د اجازې په اړه پاکستاني چارواکو ته سپارښتنه شوی، خو لا هم د دغو افغانانو برخلیک له خطر سره مخ دی. پاکستان د نومبر له لومړۍ د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 افغانان ایستلي. پاکستانی چارواکو ویلي دغو افغانانو په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه درلودل، خو د راپورونو په اساس په دې منځ کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې ویزې او پاسپورټونه یې درلودل. په دې ډله کې لسګونه هغه کسان شامل دي چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د انتقال وعدې ورکړي وي، او د ځینو د کډوالۍ دوسیې بشپړې شوې هم وي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي، دا غو راپورونو متن هلته لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري د شپه او ورځ خبري شي. همدارس هغه مرکې چې په ازادي راډیو کې خبري شي هغه یې هلته اوریدل شي، او د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې تاسو اوریدل شي. د کرکټ لړګره دا خبر لرو چې د استرالیا او پاکستان ترمنځ 15 ورځنی لوبه روانه ده. د غووس د ډوډۍ د وقفې وخت د استرالیا لوبډلې 348 منډې وکړي، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې لوبې نن دوهمه ورځ ده. د 348 منډې ډېرې نشکاري، او د پاکستان له لوري د جمال په نوم نوي لوبغاړي بولر درې وکټې اخیستې دي، حسن دوې وکټې اخیستې دي، حمزه دوې وکټې اخیستې دي، شاهین هم د استرالیا دوه لوبغاړي سوسولي دي، او آغا هم د استرالیا یو لوبغاړی سوسولی دی. د استرالیا په لوبډله کې تر ټولو لوی بوشنج درش پیته منډې کړې دي چې ډېرې منډې جوړې کړې دي، او خواجه هم 24 منډې کړې دي چې دا هم تر نورو زیاتې دي. نور لوبغاړي شنه نه دي چلېدلې. د ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته فریده سیال کتنه کوي.
د ماډرن ډیپلوماسي مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک کې دی د امریکا له حضور وروسته پر طالبانو د آگاهانه څار اهمیت. مجله لیکي د طالبانو د فعالیتونو په اړه پخوانیو تجربو ته په پام دا مهمه ده چې هغوی تل تر څارل لاندې وي. د مجلې په وینا په شلمه پیړۍ کې د طالبانو واکمني یو داسې تصویر وړاندې کوي چې اسلامي قوانینو ته جدي پابندي او د افراطي نظریاتو ملاتړ یې وخود، او هغه مهال افغانستان د القاعده په شمول د نړۍ د ترهګرو سازمانونو په پټن ځای بدل کړ. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي، افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره په سیمه کې ثبات او افغانستان کې بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ شول، او د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران د کډوالو د نوي څپې د ور ماتېدو په اړه اندېښنه درلوده. مجله د امنیت او ثبات په برخه کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د داعش د خراسان څانګې د واستوالو موجودیت ته اشاره کوي، او ادعا کوي چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندیتوب د دې سبب شوی چې هغوی په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړي. طالب چارواکو بیا تل ټینګار کړی دی چې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. طالبانو حکومت هم درنګ وایي چې د داعش د وسلوالو پر ضد هم په افغانستان کې ځپونکي اقدامات کړي دي. خو د ماډرن ډیپلوماسۍ خبرونه وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته رامنځته شوی خلا د دې سبب شوی چې د پاکستاني طالبانو تحریک بیا منسجم شي، سرچینو او نظامي وسایلو ته لاسرسی اسانه شي، او په پاکستان کې بې ثباتي زیاته کړي. لا ترکی خبریدونکو سبا ورځ پاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د بلخ پانتون د ژبو او ادبیاتو په پانځي کې د ترکی ژبې او ادبیاتو د ډیپارټمنټ د پرانیستلو خبر ورکړی دی. د دې ډیپارټمنټ پرانیستا د سې شنبه په ورځ په بلخ کې د ترکی د کونسل لخوا وشوه، او درتلونکو کال تر مارچ میاشتې پورې برسمن خپل کارونه پیل کړي. ورځپاڼه وایي نوموړي پړاو کې شاوخوا 50 محصلانو په دې ډیپارټمنټ کې د زده کړې لپاره نوملیکنه کړي. د سبا ورځ پاڼې په وینا د ترکی ژبې او ادب یاته دا ډیپارټمنټ به د بلخ د پانتون او د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې ترمنځ اړیکې پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر پانتوني زده کړو د بندیز یو کال پوره شو، خو طالبانو له څه باندې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم تر اوسه د نجونو پر مخ د عصري زده کړو دروازې نه دي پرانیستي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې لهارو دریو کسانو یو هرش په پلو شوې د کیږي. د پروګرام په خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر کې ویډیو خبره کړې ده چې پکې سوړ ژمی د افغانستان د خلکو لپاره سخت بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خلک وایي نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دسمبر په 26مه په خپل ایکسپانه کې لیکلي چې په افغانستان کې له هر دریو کسانو څخه یو یې د شپې لخوا وږي ویده کیږي. یاد پروګرام دا هم ویلي چې د ژمي موسم د میلیونونو افغانانو لپاره ستونزمن دی، او د دغه سازمان په وینا دوی د هوا له سړېدو سخت اغیزمن شوي دي. WFP په خپل ایکسپانه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې هڅه کوي په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي، خو د واورې ورېدو له امله په لرو پرتو سیمو کې لارې بندې دي. دغه سازمان همداراز ټینګار کړی چې په 2024 کال کې به د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره د خوراکي توکو مرستې کمې کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي د ژوندي پاتې کېدو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. میرمن قادری چې د پروان اوسیدونکې ده او د 4 ماشومانو مور ده وایي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار له بندیز مخکې یې د دغه ولایت په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې د عصبي ناروغۍ له امله له 15 کلونو راهیسې د کار کولو توان نه لري.
اوس مهال په کور کې لخپلو څلورو ماشومانو او میړه سره شپږ تنه ژوند کوو. تر اوسه مو سپنتوکي نه دی پیرلي. یوازې یوه بوجۍ د ډبرو سکاره چې زموږ د خپلوانو له ډلې یو چا موږ سره مرسته کړې کار ترې اخلو. زما بچیان که وتوانېدلې یو کار وکړي او مل ډوډۍ یې پیدا کړه خورو یې که نه کوم کار یې پیدا نه کړ همدلته کینو. توکل په خدای.
د کابل اوسیدونکو دنیا عطایی هم ازادي رادیو ته وویل
اموال کده د وسایل خانه کې داشتم همه شفاف
ما د خپل ماشومانو د خرڅ لپاره خپل توکي او وسایل خرڅ کړل. اوس د ژمي لپاره د سون توکي نه لرم. موږ سره د مرستې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړئ. موږ ډیرو شیانو ته اړتیا لرو، خوړو ته او سون توکو ته اړتیا لرو.
مواد سوغ ضرورت داریم.
تر دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان په وار وار د افغانستان د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت او د ژمي په موسم کې د دوی د ژوند له سختېدو اندېښنه ښودلې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو شمېر خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتوالي شکایت کړی او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې په افغانستان کې له 9.2 میلیونو څخه د زیاتو خلکو بشري مرستو ته د اړتیا تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو ایستل به د اړمنو کسانو شمېر زیات کړي. دغه راز په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د خونړۍ زلزلې پیښېدو د ځاني او مالي زیانونو سربیره په دغه ولایت کې د اړو کسانو شمېر هم زیات کړی دی. د رواني اونۍ په پیل کې اوچا په 2024 کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو پلان په خپرولو سره وویل چې 12.2 میلیونه اړو خلکو سره د مرستې لپاره چې لومړیتوب ورکړل شوی 3.6 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټولش پښنوی ټول افغانستان کې اوریدل خبرونې په دې برخه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پرې پیس اخلي او روپۍ هم ترې نه اخلي. 4000 روپۍ اول اخلي، 4000 بیا اخلي. ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه ریجیکټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه. هغه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي او مسكين تخپل حق نه ریسی درې وسله.
نو نمیش کی ریس دا د جنونو طرز عمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه تاسو شوی دی. په نمیش کی یو کلام نه دی برکه شوی دی، وای امزا نمیش ته وخت نیولې. نو افغانستان مش په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سل پیصد ضرورت لري. که درس مکتب نه نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران بیخي د افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د ښځو مشکلات د ښځو درمنن نارینه ډاکتران کوي. نو
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. لکه څنګه چې موږ مخکې هم یادونه وکړه، د ازادي رادیو ډاٹ کام ته کور شئ، تاسو د ازادي رادیو ویډیوي راپورونه هم لیدلی شئ. ما د نورو شیانو یادونه وکړه چې تاسو د ازادي رادیو د راپورونو متن هلته لوستلی شئ او د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو اونیز پروګرام د میرمنو یو پروګرام دی نیمه نړۍ. خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، شپږ بجې او دېرش دقیقې دی. لنډ خبرونه. په زابل ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند دوی پیښې ثبت شوې دي. د زابل د روغتیا ریاست د مسؤلانو په وینا پرون رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو دا مثبتې پیښې د مرکز کلات ښار اړوند هواشناسي او رسالو کلیو کې تثبیت شوې دي. که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمن د دې پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په روان کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند شپږ پیښې ثبت شوې وې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په پولو کې له پاکستان راایستل شویو کابو 1380 کډوالو ته بیلابیل روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. پرون سیشن به دغه نړیوال سازمان افغان څنګه په خپل ایکس ټولنیز شبکه یا پخوانی ټویټر کې د یو راپور په خپرولو سره وویل چې له دې سي خدماتو برخمن ډیرې شزی او ماشومان دي. د سربیا پولیسو یو افغان تبه د انسانانو د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولی دی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت دا خبره پرون رسنیو ته وکړه. له دغه افغان تبه سره یو سنایپر ټوپک، دوه کلشینکوف او څه باندې 5500 مرمۍ هم د سپوتیکا سیمې په یوه ځنګل کې موندل شوې دي. د سربیا پولیسو د شنبې په ورځ هم دوه افغانان د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولي وو. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له 1 رئیس پر غزې د اسرایلو په بریدونو کې نشته 1000 کسان وژل شوی دي. د حماس تر واکلاندې د وزارت شنبه په یو بیان کې ویلي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوی او 302 نور ټپیان دي. د دې وزارت د بیان په اساس نشته 55000 کسان د اسرایلو په بریدونو کې تر دې دمه ټپیان شوی هم دي. د اوکران هوایي ځواک د روسي تر اشغال لاندې د کریمیا په ټاپو وسمه کې د سمندري ځواکونو یو اصلي بندر وشتلای او ویولو یې بیړی ویچاړه کړی ده. د اوکران پاوز د دسمبر په 16 په ټلګرام چینل کې وویل چې د تاکتیکي هوایي چلند واحدونو د تور سمندرګي په ختیځ کې د فیودوسیا بندر په کروز توغندو یې وشتلای او د نو چرکساک په نوم بیړی یې په نقشه کړی ده. د روسي دفاع وزارت تایید کړی چې د نو چرکساک کشتی په میزایل لګیدلې او ویجاړه شوې ده.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه می ومني. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنۍ او کې خور او لور ته د غوي حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان ننګنی سي او غوښت خور هغه لمنه حق واخیست د سپین ننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق به لوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شري اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزي او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړي. قدر من اوردونکو خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلارګنۍ له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي.
د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه هغو له خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په یو دفتر کې مې کار کاوه. نو کله چې طالبان راغلل د ما د وظیفه لاسه لاړله، خو ښځې ته وظیفه تاسو ته معلومه استاد یې بندې کړې. د ما اقتصاد ډېر خراب ده، د ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته، ما ویل که د ځمکو کې ماته لږ حق راکوي خپل ته ژوند پیرا جوړ کړم، نو ډېر بد رویه راته وکړه. که نو حق اخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د بل کور ته نور مه راځه. نو د ما د مور و د ما ورونو کاره لپاره خو ما نس کولی چې رفت آمد بند کړم. نو لاقه تېره سوم، اوس هم کله کله مور دې نه ځم. که نه دا حق شریعت کې ده، دا حق الله خویندو ته ورکړی. په پادري ځمکو کې، پادري کورونو کې.
د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاهده ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به حده مجبور هم وي.
ستونزه واقعا هم په افغانستان کې ډېر زیات لوی ده، او په هر خوا کې لیدل کېږي. پیمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګوته خور راغله له منه یې حق واخیسته، دا پرې ننګه یم چې خور له مانه حق واړي، خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده، او له حق نه انکار کول دا په کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو، موږ د الله پاک لغه حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل، پغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک کېږي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده، چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې هغلته ختمون واوسېږي، د خکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې او داسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو مطمئنه چې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چېرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد کې د هغې د حقه به هېڅوک هم په لغه باندې خبرې نه کوي. او نو که چېرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې خاطره نه ده چې ګواکې هغه د ورور لپاره بېنکي اوسي، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم اوسي یا زیات اوسي، هر اقل تر یو حده پورې خو هغه ته هېڅ ژوند اقتصادي مشکلات ور باندې حل کېدی.
افغان لیکوال وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو له یوې خوا واده شوې جلۍ ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دې دی وایخله، له بله پلوه یې ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو همدا ښځې وي چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې د شتمن و دارایي و ځمکې و دا شیانو درلوده، ته باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دی خو وفات شوي وو، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمات کوئ زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل، او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولي وه او دوی ورته احترام درلود، دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړه چې نه باید دی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی، خو دا خو حق دی. یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه، هغه خو تعین شوي دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. همدغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه دې تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې مې یاده وو. خو دې خوا ته ویلې مېړه مې او دوی وایي چې ولې حق دی وانشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېره سخته ده واقعا. ډېر چې تعلیم یافته کورنۍ، ډېر با رسوخه کورنۍ، رسېدلې د شتمن کورنۍ وو، په دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څنګه شاعران پاتې شوم. پیدا نور خلک چې اوس خپل
شور او آگاہی چې په دې اکلا رسیږي خو یې بچو کی دې د غسیا او برخورد ته یو د پیسې دونه غي چې دونه شتمنه او دې نو غړی هغه حق ورته ورکړي دا هم پیغور غني دا هم شرم غني دا هم د بدې غني چې دا ولې د سیوکي دا خو همیشه د نارینه وي میراث خو همیشه د دوی وي نه دا چې واده وکړو بیا غره شي او حق وغواړي نو دا خبرې په دې وطن کې جاری دي دا خبرې شته دي دې دپاره کار لازم دی دې دپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي مدني ټولنې رسنۍ دغه ملا امامان دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي ځکه دا خلک دي دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي یو فیصدي ځای ونیسي دې حالت نه باید ووځي یعنې یو درد دی ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي اوس وزارت زنان نشته اوس حقوق بشر نشته دا څه وکړي نو چا ته کښېني دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ
دی حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی که یوه خور خپل برخه غواړي هم نه د ورونو لخوا باید ورته بیل شي دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپل واک سره مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات څرګند کړی دي د هر چا حق یې بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده او همداسې د پلار موږ پورې د زمنو د ورونو د کاکاګانو نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف د مهر مصارف د اعاشه او اباطه مصارف او د اولادونو مصارف د کورنۍ مصارف او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي هغه تنها په نارینهو باندې دي هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري حق یې نیم ورکړل شوی ده ولهالته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلارمور باندې دي نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی خو په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده
بلې که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي نیم حق یې بیا د خسر په کور کې وي نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي که دا موضوع داسې لږ واضح کړو
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي یو حق د میړه له کور نه اخلي دا سره یو ځای کړو او دا د ژوند مصارف د زندګي د مریضي د ده خوراک د ده پوشاک د ده سرپناه دا ټول سره یو ځای کړي نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینهو څخه زیاتېږي
بله په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي دوی په کور د اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي په دې هکله تاسې څه وایي څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ځان ته عیب او ننګ بولي حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده اته نفره د زول فروزو هغه ښځینه دي نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان ځینې پلارونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له اوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي یا دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه و ته به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې ویني چې یا خورې لورې احتیاج لري، دغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالی مرسته ورسره وسي، مګر دوی نه کوي، حال دا چې ویني په سترګو. تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایې؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسنیو طریقه ده، د ملای امامانو له طریقه او ځینې نور کوم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې بغیر کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولی بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاله ووسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي. هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړي. او همچنان د پلارو اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رستګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي، ځکه ښځینه جوړښت دغسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، هغه سره د هغه لاس نیوی وشي، نو د هغه حمایت وشي. که چېرته کوم خلکې د پلار اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده، دوی صله رحمي نه لري خپل په
دفاع اولادو باندې. په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغرده خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خواندو ته څه لارښوونه لرئ؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کچه کړي، او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید دوی په خپله باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعال دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو له متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کوم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیري دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارګانې چې که چېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنې هغوی همغه سپینګیري او مکتوب چې جرګه کوي له مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته، د خپل لور ته. نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره یې خبرې وکړي، تر څو د هغه حق ورکړل شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې، په میراث کې خویندې حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پیل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دا حق دغه ښځې لري باید ورکړي؟
قرآن عظیم شان کې د خزو حق ډیر واضح شکل باندې بیان شوی دی. هر خزه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چې موږ چرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چانه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شر نه یاد دنیا له شر نه یاد هر کوم نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که در ای تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دوته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابدي کېږي. ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې وینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي، مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوصو سره
د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه، سلامت
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه ښځه لور وي، که هغه ښځه لمسۍ وي، که هغه ښځه مېرمنه وي، او هغه ښځه خور وي، هغه ښځه مور وي، چې نوم یې ښځه وي او د اناثي طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره، که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دي ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دي ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه د ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وای، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د هغې ښځې حق ده او د بل چا حق خوړل حرام دي، او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو مشرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي له صدر اسلام نشرو له ابو بکر صدیق نشرو تر نن زمانی پورې چې دي مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری او همیشه دي خزه میراث باره کې خاصه توجه کوي د نافرمانی د نور کول د خزه ته حق نور کول یا ورور د خور حق ساتي نه ور کوي همدا رقم یا پلار د لور حق نور کوي ساتي د میراث خیر پلار خو لا چې د لور حق خو پلار خو لا ژوندۍ او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نور کوي حصه یا خاون مثلا د خزه حصه نه ور کوي یا دغه رقم یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنه کی او ویس په مې تر نه دا ټوله کبیره ګناه ده الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویل ده لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره دته اجازه نه دا او دای خوري نو دا ستره او کبیره ګناه ده الله له دینه منی کړی دي او دا حق خدای ورکړی څوک خیرات نه ورکي چې مهنت او احسان دم نه بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي بیا دا خپي تر نه ورور ته قطر روابط کوي او نور ور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیسته د پلار ډوکی واسته نو دا نه د پلار ډوکی دي نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
گئیم بلپ کے ابرا کا
تگیم مور مور تگیم پلپا کے اوبرا کا جڑ دیرا نوڑے دے بیجڑ یمل جڑرا کا پیادر تماشن چھوما نکری دے میں پلاس کی دا پیادر تماشن چھوما نکری دے میں پلاس کی دا گئے پل پگے اوبراتا